الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق الله العلي العظيم. أورون مؤمنان الدنيا كيش الله عز وجل تشيان پیدا کری دي، خلق قربان دي اتفاق نكي اختلاف بكش كي الدنيا كيش هر موضوع را واخل هر شي را واخل خلق قربان دي پيوخل حتى پا خداي كي لا اختلاف كي. مسلمانان عقيدة لريش الله يو دي يو خداي دي بل لا يقضى عبادت خنور خلق بیا ور سره موافق ندی. عیسویان بیا دا عقیده لري چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، نعوذ بالله. او یهودیان بیا عقیده لري چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. مشرکان و هندوان بیا بوتان جوړی هغه خدایان بولی، ځینې بیا لمر خدای بولی، ځینې بیا سپوږمۍ خدای بولی. یعنی دا چې د ټولې دنیا انسانان یوازې پر خپل رب لا اتفاق نه لري، پر پیغمبر خو بیخي اتفاق نه لري. څوک یو پیغمبر ته عقیده لري، څوک هیڅ پیغمبر نه مني، څوک بل پیغمبر ته عقیده لري. تر پیغمبرانو علیهم السلام وروسته نورې د دنیا موضوعات چې دي، تحقیقاتي موضوعات دي، که ظاهري موضوعات دي، که دنیوي موضوعات دي، که دینی موضوعات، په ټولو کې خلک اختلاف لري. یوه موضوع داسې نشته چې د ټولې دنیا خلک ورباندې اتفاق وي، نه یې څوک پېښولی سي. خو یو شی چې د ټولې دنیا د خلکو ورباندې اتفاق دی، هغه شی سته. داسې یو شی دی چې کافران هم هغه عقیده لري. کافران که یهودیان دي، که یهودیان دي، که نصرانیان دي، که هندوان دي، که آتش پرستان دي، که ستاره پرستان دي، که شمس یا آفتاب پرستان دي، که مسلمانان، ټول خلک هغه یوه عقیده لري او ټول ورباندې اتفاق لري، هغه مرګ دی. د ټولې دنیا خلک وایي چې زه مرم. داسې سړی نشته چې هغه وایي مرګ نشته. که باچا دی هغه هم دا وایي زه مرم، که ډاکټر و فیلسوف دی هغه هم وایي زه مرم، که بزګر دی هغه هم وایي زه مرم، که مسلمان دی هغه وایي زه مرم، که هندو دی، که یهودی دی، که نصرانی دی، پر دې باندې ټول خلک اتفاق. اوس نو چې د ټولې دنیا خلک پر دې خبره اتفاق لري، په دغه خبره کې هوشیار انسان باید عقل ولري، او هوشیار انسان د خپل عقل کار واخلي. شی یو داسې شی چې په هغه کې هیڅ شک نشته، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ژمن زما ژوند خلاصیږي، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه د دنیا څخه ځم، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه هر څومره پیسې ولرم بیا به هم زما څه پاتېږي، هر څومره قدرت و جاه و جلالت ولرم بیا به هم زما څه پاتېږي. نو زما دپاره څه کول پکار؟ آیا زما دپاره داسې یو فکر پکار نه دی چې زه د یو داسې ژوند په لټه کې سم، د یو داسې ژوند په فکر کې سم چې هغه نه خلاصېدونکی وي؟ آیا زما دپاره دا پکار نه دی چې زه د دنیا د دې څو شپو د ژوندانه پر ځای باندې د یو دائمي تکلیف څخه ځان خلاص کړم، دائمي ابدي تکلیف څخه ځان خلاص، دا زما دپاره پکار نه دی. اوس نو انسانان دوه ډوله دي، عقل والا انسان، فکر والا انسان. هغه حتما دا خبره خوښوي چې زه که د دنیا دا څو محدود شپې ژوند هوسایم او که ستړی یم، خو دائمي ژوند، ابدي ژوند چې دا زما جوړ وي، ابدي ژوند زما سم وي، هلته مې هوسا ژوند وي، دا ښه دی تر دغه چې څو شپې هوسایم. او دا چې زه د ابدي تکالیف څخه خلاص یم، پروا نه کوي چې څو شپې تکلیف چینې تیرې کړم. تاسو په دنیا کې یو مثال ورته ووایاست، یو سړی چې په خپل وطن او په خپل کلي کې سرستړی مسکین وي، د کاروبار او د مزدورۍ دپاره یوه لاره نه لري، نو بیا د سفر اراده وکړي بل ښار ته ولاړ شي، بل ښار ته ولاړ، او په هغه ښار کې بیا مزدوري، هغه نور خلک وي، د بل قوم خلک وي، د بل فرهنګ خلک وي، د بل کلتور خلک وي، هلته دی د یو مسافر په توګه باندې د بل مزدوري کوي، نو هلته دی څه کار کوي؟ هلته د ده کار دا دی چې هلته دی کوشش کوي هر څومره ډېر ځان ستړی کړي، وایي خیر دی که دلته ستړې شپې را باندې تیرې سي، خو پیسې به وګټم، ولاړ به سم په خپل وطن کې، به یې هوسا وخورم، پروا نه کوي چې دلته مې خوب کم سي، پروا نه کوي چې دلته مې خیرن کالی اغوستي، پروا نه کوي چې دلته زه په خاورو کې پروت یم، پروا نه کوي چې دلته مې بستره خراب وي، پروا نه کوي چې دلته مې خواړه خراب وي، خیر دی دلته که تکلیف وي، که زحمت وي، که استراحت وي، و بیا ګالم خو ځم هلته التا پخپل وطن کی چې مش ژوند دی اغه ژوند پکار دی اغه ژوند ش ژوند دی داغه د پاره به تیاری وکم او که یو سړی په خواري او مزدوري په بل وطن ته تللی التا یو څه ګټي التا خپل ژوند په جوړي نو خلک ورته وای دا وګوره د بیا اکل ارشای کور وورو بچانو اولادونه وطن او زندگی پاته ده د دلته د مسافرۍ په دبل په وطن کې څه پیسې پیدا کی اغه مصرفي په عیش او په عشرت ژوند کی خالی لاس بالته زی بیا بده اغه به د مسکنت ژوند وی اغه د ستړیا ژوند به دلته خو لا یو مزدوري پیدا کولای شي هلته که بیا خپل وطن ته ولاړې خو مزدوري هم نشي پیدا کولی خلک به څه ورته وایي بیا عقل به ورته وایي نو د دنیا په ژوندانه کې چې عقل والا انسانان وي اغه وایي ګوره زه قیامت ته خامخا ځم په ټوله دنیا کې هیڅ انسان شک نه لري یهودی هم وایي نصرانی هم وایي مسلمان هم وایي هندو هم وایي ګوره هر دین والا هر سړی هغه وایي چې د دنیا څخه تد ستا دا فکر مه کوه چې دا یوازې د مولوي صاحب خبره ده مولوي صاحب وایي ملکېږه آخرت ته ځه یو څه تیاری ونیسه د ټولې دنیا خلک داسې وایي کاپیران هم داسې وایي ښه نو چې هغه دائمي ژوند ته چې ته ورسه نو پکار داده چې په دنیا کې که د شپې ستړي وي په دنیا کې که استراحت وي او که نه وي چې هغه ژوند ته هوسا کې دا ستا د کمال خبره ده دا ستا د عقل او د فکر او د هوش خبره ده او که چیرې ته په دې دنیا کې کوشش کوې چې یو څه رقم ځان هوسا کې ځکه جماعت پاتې سي پروا نه کي لږ به د استراحت خوب وکم خیر دکانداري کوم که جماعت ته ولاړ نه سم پروا نه کي یو دوې پیسې به بلابود وګټم که درواغ ووایم پروا نه کي یو دوې پیسې به بلابود وګټم که غلا وکم که مسلمان دوکه کم که قتل وکم که ګناه وکم که زنا وکم که غیبت وکم خیر دی ما ته خو به ګټه ورسېږي دا نو بې عقل انسان دی دا خپل څو شپې ژوند هوسا کوي او هغه ابدي ژوند دا ستړی کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پر وجب اند لاس کې شوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کیسه کی وای پیغمبر علی السلام زما پر وجب اند لاس کې شوی او داس ارات ویل کن فی الدنيا کانک غریب او عابر السبيل و ای عبد الله ابن عمر په دنیا کې داس ژوند وکا لکه ته چې یو ناشنا به وطن د بل وطن سړی یا پر لارې باندې چیرېږي لاروی پر لارې باندې روانې ګوري یو سړی چې په سفر باندې روان وي پر یو کلی ورس نو د ده غټ کار په هغه کلي کې دا وي چا کلي والا ته ووایي چې زه مسافر یمه تیرېږمه یو ګیلاس اوبه راکړه زه تږی یمه یا ستړی یمه زه به دلته یو ساعت دوه ساعته ستاسو په یو سب کې ځان هوسا کړمه یا وږی یمه یو ګوله ډوډۍ راکړي چې ډوډۍ وخورمه ځمه او یا شپه راباندې راغله شپه کوم دلته به یو شپه ستاسو سره تېره کړم نور به لابود دا لاروی دا پر لارې تېرېدونکي کس نوره غوښتنه نه کوي چې الی دلته ماته کور رانی سی زدلتا سرای رانی سما او دلتا مالداری رانی سما دلتا کشتو کرونده کوم خلق گرتو ای زکا کا مسافر اخپل لار دیوا پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ما تا پرمایی وی داس جون پا دنیا کی وکا پا دنیا کی دا پاخه پاخه مقصودو او دا پاخه پاخه امیدو و ارادو سخه تیر سا د دنیا چې کم ضرورتونه دي فقط هغه تر سره کا مقصد پوخ مقصد د آخرت جوړ کا په دې فکر کې سا او بیا پیغمبر علی السلام ورته فرمای وای کانک غریب ګوري غریب دا په عربي ژبه کې و هغه چاته ویل کیږي یو ناشنا نابلده سړی راس څوک یې نه پیژني تاسو فرض کې و دې شاته یو سړی رالی چې دا هغه ژبه هم بدلی جامه و لباس هم بدلی شکل و رنگ هم بدلی وي هیڅوک یې نه پیژني نه یې د لباسه پیژني نه یې په ژبه پیژني نه یې په رنگ پیژني دغسې نابلد د ناشنا کس ته په عربي ژبه کې غریب وایي ګوري یو غریب او ناشنا څوک چې یو ښار ته راسي یو کلي ته راسي نو دا خلک اول پر ده باندې شک لري چې ته څنګه سړی یې که شک نه ورباندې ولري د یو مسلمان په سترګه ورته وګوري نو دی چې څه غوښتنه وکړي یا د خوراک او د څښاک هغه ورپره د ده غوښتنې دا نه یي چې زما داسې عزت وکړي لکه ستاسو په کلي کې د یو معزز سړي یو سړی په خپل کور کې قریبانو دوستان لري د ده چې یو نږدې قریب شناخته دوست انډیوال ډېر ګران سړی راسي نو دی په کور کې څه کوي هغه بهترین خواړه ور برابروي او بهترین فرش و بستره ور اواروي او بهترین لوښي ورته رااخ د یو چا چې نږدې دوست وي ګران دوست وي د هغه سره داسې روي که نه او یو ناشنا سړی چې راځي د هغه ناشنا سړي سره
بیا داسې نو غریب سړی دی مسكين مسافر سړی دی ایسې په یو لوښي کې یو شی ور وباسي یو جامه ور وباسي
چې دی د یخه پکښې خوندي سي
او هغه د ده نږدې قریب او دوست کرالي دی عزت ونه کړي خوا یم ځینې بدېږي وایي وګوره
زه د ده څنګه خوږ دوست وم څنګه نږدې قریب وم ما ته یې په سپکه وکتل
او دغه ناشنا کس چې دی دغه ګیله نه کېږي وایي زه یو نابلده ناشنا سړی یم د غونې کور ودان چې یو ګوله ډوډۍ یې راکړی یو څه
د بسترې او د ارام دپاره یو ځای راکړي د هغه هم غنیمت پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ته فرمایي وایي کأنک غریب په دنیا کې د عزت غوښتنه مه کوه په دنیا کې د ښو جامو غوښتنه مه کوه د ښو بنګلو او د ښه عیش و عشرت غوښتنه مه کوه لکه یو ناشنا سړی چې هغه ته تش یوه ګوله ورسېږي یو جامه ورسېږي په دې قناعت وکړه بس یو څوک چې قناعت وکړي یو څوک چې تر خپله مقتضا او تقاضا تیر سي هغه به ډېر خوشحاله ژوند هم ولري
اوس خو تاوان دا دی چې دا خلک یو د بله جنګونه سره کوي مخالفتونه سره کوي سره خوابدي بدی تر مابین جنګونه وشخړي خو خبره داسې ده چې د علیه السلام په دغه خبره باندې څوک قناعت نه کوي ګزاره نه کوي
کن فی الدنیا کأنک غریب چا که دې عزت وکړي ویکړي کې ونه کړي خوا مه ځینې بدوه که دې ښه لباس پیدا کړي شکر ادا کړه که دې پیدا نه کړي خوا مه بدوه که دې ښه جامه پیدا کړل شکر ادا کړه که دې پیدا نه کړه خوا مه بدوه که دې ښه کور پیدا کړي شکر ادا کړه که دې پیدا نه کړي خوا مه بدوه که دې ښه خواړه پیدا کړه شکر ادا کړه که دې پیدا نه کړه خوا مه بدوه که چا عزت درکړي کور یې ودان کړي در نه کړي خوا مه بدوه
داسې ژوند وکړه د فرعون مغروري او د فرعون بدماشي دا په تاریخ کې ډېره مشهوره حضرت موسی علیه السلام الله عز وجل په پیغمبرۍ ور واستوي د موسی علیه السلام د قوم څخه یو مؤمن د فرعون بدماش و قوم ته اواز کی په سورت غافر کې الله عز وجل یادونه کی یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخره هي دار القرار و از ما قوم تاسو چې د فرعون په خبرو او د فرعون په بدماشي او غرور په سروانی د دنیا عيش مخواشتي نو زما اعلان واوري د دنیا ژوند دا یو ډیر ناچیز شی دی ناچیز متاع متاع هغه شي ته ویل کېږي چې هغه سړی په پیسو نه رانیسي
دومره بې قیمته شی چې په پیسو نه رانیول کېږي دې ته متاع ویل کېږي
وایي د دنیا ټول ژوند متاع دی ګوري متاع په کور کې سړی لوښی رانیسي که دیګ رانیسي پر دیګ پیسې ورکوي که ګیلاس رانیسي پر ګیلاس پیسې ورکوي او که څوک د کور دپاره کالي او بستره رانیسي پر هغه باندې پیسې ورکوي نه نه په کور کې وګوره 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 داسې شی چې ته په کور کې کاروې او پیسې نه ورباندې ورکوې دغه ته په عربي کې متاع وایي
د لغتو یو عالم یوه کیسه لیکلې
ده خلاصه یې دا ده چې د عربو په هغه صحرایي لهجه کې متاع و دغه ته ویل کېږي چې یو څوک په کور کې ډوډۍ پخوي یا که تخ کوي یو سیخ یې راخستي دا اور په لړي دا اور لړونکي سیخ دې ته متاع وایي دغه اور لړونکي سیخ په هر کور کې شته چې څوک اور بلې پر دې باندې هیڅوک پیسې نه ورکړي تاسو به نه یې لیدلی چې ورځ د بازاره څه سړي سیخ راخستي رانیولی وایي دا زه کور ته وړم چې ډوډۍ او دغه نغریو دا اور ور باندې شتي ولړي نو بازار کې ځای خرڅیږي چاته به دکان نه معلوم چي ده او لړلو سخان پکې خرڅیږي
دا یو ادنا شی دی سی اوس په پیدا کې سخرا واخلي دا کار ځنی اخلي
دا ته متاع ویل کېش ان دا چې د دنیا ژوند تو نه ناڅیزه شي او که څوک دا ایمي ژوند غواړي اغه وای او ان الاخره هي دار القرار اخرت او د قیامت ورځ اغه د قرار ځای وړي دا خبره ز بیا را تکرارم کله و خلکو ته خبره وسی چې تاسو د دنیا په ژوند منه ازيږي خلک ما دوک کوي ظلم ما کوي قتلونه ما کوي غلاوی ما کوي درواغ ما وای است اخرت ته پاره یو تو شاو تیاری برابر کړي الو دا کمزوري عقیده او الله څه وای ملایان ته نو بل څه ور پاته دي پر منبرو دا خبرې کی اخرت ته او اخرت ته وړي دا یوازې د ملایانو خبره نه ده مخکې مې درته وویل چې د اخرت لل دا یوازې مسلمانان نه وای دا یوازې مولایان صاحبان نه وای دا یوازې هندوان نه وای په دنیا کې د ټولې دنیا انسانان پر دې اتفاق دي چې مرګ ستا او تر مرګ وروسته آخرت ستا ټول پر دې اتفاق
دا مولوی صاحب خبره نه ده
دا ټولې دنیا خبره ده کافر لا ده سره مني ګوره کافر ستا سره خدای لا نه مني ستا سره قران نه مني ستا سره رسول نه مني مګر دا خبره ده سره مني دا د مرګ خبره ده سره مني پر دې ده سره مني څه خدای داسې حقیقت دی پر دې څوک سترګې نه سي پټولای نو هغه ژوند ته تیاری پکار دنیا ژوند ډیر شر تیرېدونکي اهلی تصوف یو مثال پیښوي وایي د دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه په دریاب کې د اوبو کوبي دریاب که تاسو لیدلی یا یو غټ سین او غټ رود منده غټ د اوبو شیلا توبه پکښ چپی وی نو دا په چپو کې یو قسم جوش پیدا سي تاسو شنی کښنی یاغه ټغټ کوبیرا اوبه پیدا کی کوبه
دا کوبه نو څنګه کوبه پر اوبو باندې راپورته سي اڅو ثانی کړه برته مات سي د اوبو کوبه ده په اړه ثانیه او په اړه دقیقه کې په سوو کوبه پیدا کیږي او بیرته نیست کیږي نو اوس تاسو دریاب ته حساب وکړئ دریاب چې په زرګونو زرګونو کلونه ستا او څپې د اوبو پکښې ستا د اوبو کوبې پکښې ستا په اړه دقیقه او اړه ورځو هر ساعت کې به څونه کوبې راپورته کیږي دا ستا ټول ژوند داسې دی لکه یو کوبه چې راپورته سو ورک سو داسې ژر کیږي نو ځکه د دنیا ژوند متاع یعنی یو ناڅیز شی دی
او د الله تبارک وتعالی هدایت هم داسې دی د سورة زمر 45 نمبر آیت دی الله عز وجل فرمایي
وانیبوا الی ربکم واسلموا
وخپل رب ته رجوع
وخپل رب ته تسلیم
خپل رب ته غاړه کښېږ
من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون مخکې تر دې چې تاسو ته عذاب راځي مخکې تر دې چې تاسو د عذاب ملائکې وینئ تر هغه مخکې وخپل رب ته تسلیم سي او که د عذاب ملائکه درته راغلل بیا هغه مهال ستاسو نصرت نه کیږي بیا کالته الله ته آواز کوي هم ستا آواز نه
الله دغه سې وعده در سره کړی
او بیا کالته و خلکو ته آواز کوي هلته بیا پیسې هم ستا په کار نه راځي هلته بیا ستا قدرت هم په کار نه راځي هلته بیا ستا فوج و قدرت اڅ پیدا نکي
د عذاب وخت نو څه وخت دی
د عذاب وخت دا نه ده معلومه چې یوه ثانیه بعد وي
او که به یو کال بعد
یو څوک چې بد عمل وي چې دا د اجل نیټه یې پرسوه سم دم جوړ روغ رمټ وي یو دم د عذاب ملایکې وویني دا د عذاب ملایکې یې ولیدلې بس د نورو قریبانو څخه یې د ده سترګې واوړي سترګې یخې د عذاب په ملایکو کیسې
رب ارجعوني رب ارجعوني
الله ما بیرته واستوه زما توبه ده بس دا کلمه یې پر خوله باندې جاری سي نو دغه مهال چې دا د عذاب ملایکې ولیدل
بس د ده د زکندن تکالیف شروع سي
بیا نو د ده خلاصون نسته ګوره دا چې ستا زکندن څه وخت دی دغه نه ده معلومه ده دغه زمانه هیڅوک نسي کولی چې نیم ساعت به زه ژوندی یم
او که به یو ساعت ژوندی یم
یو استاذ واقعه بیانول
په یو تبلیغي جماعت یو ځای تللی و
نو د دې تبلیغي جماعت په نصرت باندې
د یو کارخانې مشر راغلی و
او د کارخانې مشر هم ډېر مسلمان سړی و
نو بیا یې د دې تبلیغي جماعت ته نصرت د پاره و دې خپل قوم او د وطن خلکو ته خبره کول
او دا یو ورته ویل چې دا ستاسو ورونه راغلي چې تاسو ته دین شي
او تاسو د دین د پاره کار او تاسو د دنیا په ژوند باندې مغرور کیږئ ما
زه تاسو ته خپل مثال وایم
د کارخانې مشر وای
زه اوس د یو کارخانې امیر یم یو وخت د دې کارخانې امیر زما پلار
زما نیکو
هغه وفات شو بیا زما پلار امیر
هغه وفات شو
اوس زه د دې کارخانې امیر یم ګورې زه تاسو ته ولاړ یم دا زما عینکې پر سترګو باندې دي زه دغه عینکې راایسته کوم چې دا عینکې مې راکښته کړلې د دې ذمواري زما سره نشته چې دا عینکې به زه بیرته پر سترګو کم
او که عینک د الله شان دی وایي د چې کله هغه عینکې راکښته کړلې
دا خبره یې پوره کړې نه وه دا عینکې یې بیرته پر سترګو کړې نه وې مرګ ورباندې رالی ځای پر ځای مړ شو
مثال یې وایه
لفظي مثال هغه و خلکو ته عملي مثال شو
د عینکې چې یو څوک راایسته کړي او بیرته یې پر سترګو ږدي څومره لږ وخت غواړي د دې ذمواري د هیچا سره نشته
څه وپېښې ګردو لیدلې دي چا نه دي لیدلي
نو د الله عذاب چې راځي
د هغه وخت چا ته معلوم نه دی ایوا د یکه بعد سي که یو کال بعد سي نو ځکه الله عز وجل فرمایي وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون هلته بیا ستاسو نصرت نه کیږي
الله عز وجل یادونه کی
د دغه پیښې شر او شانوالی
د سورة مؤمنون ننویم نمبر آیت
الله عز وجل فرمایي
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها
الله عز وجل فرمایي و اذا بدبختان خو توبه نه باس
دې مغرور دي چې دا ژوند دی او ژوند دی او ژوند دی
مرګ خدای خبر څه وخت راس
تر داسې اندازې پورې چې د عذاب ملایکې ورته راس
نو هلته بیا دی وایي
قال رب ارجعوني
لعلی اعمل صالحا یا الله ما بیرته دنیا ته واسطه یو لږ وخت خو راکه
زه به ښه اعمال وکړم الله عز وجل فرمایي کلا اتکلا انما هي کلمة قائلها
دا صرف یوه کلمه ده
کلا انها کلمة
دا صرف یوه وینا ده چې دی یې کوي نور دا اخواته چې دا کلمه دی پر خوره را تکرار کړي نور هیڅ فایده درته نه رسم
په دې لحاظ باندې
تر هغه مخکې الله عز وجل فرمایي وایي تیاری کول پکار پر دنیا بې اعتمادي پکار ده د آخرت پر ژوند باندې اعتماد پکار
او الله عز وجل د سورة المنافقون په لسم نمبر آیت کریمه کې فرمایي
وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت
وايتاسو دهغه مال سخات چی ما تاسو تدرکړی دی داغه سخه نفقه وک یعنی دا چې د بدنی او جسمی عبادت ترڅنګ مالی عبادت وکي او دغه مالی عبادت دا جندوی ما زکات تاسو ته ورځ راځي داس یو ورځ راځي چې په هغه ورځ باندې به بیا تاسو ارمان کوي او داسې به وایاس چې لولا اخرتني الى اجل قریب
کاش کې زما رب تر یو لږ مودې پورې زه ځنډولی وای وخت یې را کړی وای
بیا به ما توبه کښلی وای بیا به مې صدقه کړی وای بیا به مې نیک اعمال کړی وای
الله عز وجل فرمایي چې هغه مهال بیا یو ساعت یوه دقیقه وخت ته نه ورکول کېږي چې دا اجل دې ده وځنډول شي
تا د الله عز وجل هغه معلوماتونه دي چې خپلو بندګانو ته یې ورکړي هغه اعلانونه دي چې خپلو بندګانو ته یې کړي ته یې ښه خبر کړی اعلان یې درته کړی دي اوس نو ستا خوښه ده چې ته تیاري کوې او کې نه کوې یو روایت کې راځي
وای ابي ذر رضی الله عنه
کور ته یو سړی ورغلی او کور کې چې وکتل د ده په کور کې هیڅ سامان نه و نو یو چا ورته وویل هغه سړی چې د ده کور ته ورغلی ولیا ابا ذر زه ستا کور ته راغلم دا ستا کور کې خو هېڅ د ضرورت سامان نشته نه بستره شته نه د خوراک لوښی شته او نه نور سامان شته دا ستا څنګه کور دی
ابو ذر رضی الله عنه په جواب کې ورته وایي
وای زما خو سامان خوښ دی زما خو اسباب و وسایل خوښ دي خو تاوان دا دی چې د دغه کور چې کوم مالک دی هغه په دې کور کې ما نه پرېږدي نو زه سامان څه کوم
دا کور خو د الله دی
کاشکې زه الله پرېښولی دائمي نو یې 15 شپې ژوند کوم چابک تېرېږي نو بیا خدای خبر چې زه په دې کور کې څومره قدر ووسېږم
او یو عالم یوه خبره کړې لکه مخکې چې ما مثال ووایه چې یو څوک په سفر ولاړ سي هلته مزدوري کوي
نو وایي کوشش ادا وي چې بیرته خپل وطن ته ولاړ سي په هغه ځای کې پر ځان باندې څه ستړي شپې تېرې کړي
او څه پیسې وګټي او بیا خپل وطن ته ولاړ سي هلته هوسا ژوند وکړي وایي الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړ
او د آدم علیه السلام سره یې په څنګ کې د ټولو انسانانو مجازي مور حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړ دواړه یې جنت ته واستول او آدم علیه السلام ته وویل چې دستاسو اصلي وطن دی دستاسو ځای د انسانانو اصلي وطن جنت بیا چې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام په امتحان کې واقع کړ
په ابتلا کې واقع
د یو ممنوعات درختی څخه یو ممنوع شی چې الله ورته فرمایلی و چې د دې څخه خوراک مه کوه دا هغه څخه خوراک وکړي
دنیا ته واستوي د دې لپاره چې تاسو دلته توبه وباسي د دې لپاره چې تاسو دلته خواري وباسي
زحمت وباسي
تر څو تاسو بیرته خپل اصلي وطن ته ولاړ شئ
نو وای اوس په انسانانو کې باهیمت انسان هغه څوک دی چې دلته خواري وکاږي او بیرته خپل وطن ته ځان ورسي
دا باهیمت څوک دی
دا کمال والا څوک دی
او کم همت سړی نو دی
او بیا کل سړی نو دی وی چې خپل وطن ته ځان و نه رسي لکه مخ کې چې ما مثال وای
مال هوشار سړی چې خپل وطن پرې شي بل وطن ته تللی
اغه جلا وطن وی جلا جبې جلا کلتور وی جلا کلچر وی او پردای نسب وی اله تدای خواری و مزدوری کی ال تجاده جی پروا دای نه لری چی کالی اخیرن جی او کفاک او بسرای سما د کفاک شپې استری جی که هو ساجی خواړه یشی جی که خراب اله تد د سره دا فکر وی چې ز دلته څنګه
پیسې وګټم
اسباب برابر کم او بیر تخپل وطن ته ځان ورسوم په خپل وطن کې به الته د خپل بچانو او د خپل کورنۍ او د خپل قریبانو دوستانو سره په عزت شپې تیرې کم
دا هو شار سړی هم خلک بولي په کار هم داسې وي چې دغه سې وسی
او لازم هم داسې ده چې دغه سې وسی
دا سړی نو همت والا سړی هم وي هو شار سړی هم
کم همت سړی ناپو سړی هغه باندې نو خپل وطن او بل وطن فرق نه لري الته چې وراله
هم د شو خوړو په لټه کې وي هم د شو جامو په لټه کې وي هم د ش ژوند پلاټه کی
اله تک بیا چی یو چا د خپل اسبابو د ټولولو فکر نه کاوه اله ته بیا یو چا خپل ځان ته د کور او د هوسا ژوند او د هوسا بستری او د داس اسبابو وسایل چې د وطن ته نسوي راوړلې دا غو په فکر کې ټول خلک وای دا لیونې دي دا بیا عقل دي ته دا وګوره
یو څو شپې بدل ته چیرې کې بیا به بیرته خپل وطن ته روان یا ته به ستړي ژوند وي
ته به هغه به نه سی بیا هغه به زحمت وي هغه به تکلیف وي کور وطن ارڅ دي پرې ایشي د مسافرې ژوند کې دلته داس بدبختی که
نو مؤمن مسلمان چې په دنیا کې اوسېږي د پیغمبر علی السلام هغه یو خبره چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته فرمایله او مخکې حادث کې تیر اسو د عبرت خبره کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبيل
لکه یو ناشنا کس چې د بل وطن راغلی وي داسې اوسه په دنیا کې
مده عزت غوښتنه کوه که چا عزت تر کې درې کې کنه کې در پروا یې ملره
ناشنا کس خو داسې د بل وطن وو
چې ژبه یې جلایي وطن یې جلایي لباس یې جلایي دل ته د خلکو سوښتنه نه کی
هغه دمرې کور ودانې وای چې فقط یو خوراک ماته ورسېدی یو د هوسا او د شپتیر زایره ورسېدی دا غنیمت دی بس دا غنیمت بوله چې خوراک در ورسېدی لباس در ورسېدی د شپتیر زای در ورسېدی دا غنیمت بوله دا غنیمت بوله د دې فکر مکو
چې ولې پرلان رقم لباس را نه کول سو ولې پران رقم خواړه را نه کړل سو ولې پلان رقم عزت را نه کړل سو نو په دنیا کې به هم هوسا ژوند کړی وي
اهم به د آخرت لپاره څه تیاری نیولی
الله تبارک وتعالى موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کی چې د دنیا د ژوند څنګه حق دی هغه سی ادا کو او د آخرت لپاره چې د تیاری نیولو څنګه ترتیب دی هغه سی اجرا دا هر څه به د الله په توفیق باندې کو وما توفيقنا إلا بالله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.